ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
اولیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د اگست میاشتې شپږم نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د شپې 10 بجې افغانستان کې نه نیمې دلته واشنگټن کې د غرمې یو بجې سوې ده خبرونه وړاندې کوم کې زم کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغ لاست وایو په مهمو خبرونو باندې تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوو خو ول درته وایو چې د خبرونو سرچکې څه دي
د افغانستان حکومت د امریکې د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر هغه سرګندونی مهمه بللې دي چې وايي پاکستان دی د ترهګرو د ملاتړ تګلاره پریږدي
پاکستان د امریکای د کمی سلامتی سرکار جنرال میک ماستر دا خبری رد کړی دی چې اسلام آباد د غوسوالو خلاف په اقداماتو کې د خوشی او ناخوشی زا کار اخلي پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا وایس اف امریکا ته ویلي چې پاکستان د بغیر څه تفریق د ټولو وسلوالو خلاف اقدامات کړی دی
او د فلپین سرخار منیلا کې د جنوبی ایشیای هیوادونو سازمان آسیان د بهرنو چارو وزیرانو په شمالي کوریا باندې غک کړی دی چې د راپارونی د ګامونو نه دی لاس واخلي
قدر من اوریدونکو او لیدونکو موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ تاسو ته په دا ټولو موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه وړاندې کوو
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون د خپل اولنی ریپورت اړخته دو افغانستان حکومت د امریکې د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر هغه خبرې او سرګندونې ډېرې مهمې بللې دي چې پکې نوموړي ویلي دي پاکستان دی د ترهګرو د ملاتړ لاره پرېږدي او دا چې له دغه تګلارې څخه پاکستان ته هم غټ زیان اوښتلی دی جنرال میک ماستر دا خبرې د امریکې یو ریډیو سره په مرکه کې کړې دي نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق ملوان په دې رپورت کې راکوي
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي لا تر هرګری سره د مبارزې په چارو کې پاکستان باید خپل تګلاره بدله کړي جنرال میک ماستر له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې په پاکستان نیوکه کړې ویلي دي چې د هغه هیواد لخوا د تر هرګرو ضد مبارزه ګټوره نه ده او اسلام آباد باید د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار میک ماستر په وینا واشنگټن له پاکستان څخه داس یو بدلون دی لیدو په تمه دی چې اسلام آباد له طالبانو جلا او له ملاتړ څخه د لاس اخیستو په برخه کې یو څرګند تغییر رامنځته شي د افغانستان د ملي امنیت شورا له سیمې نړۍ افغانستان څخه د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره د هیوادونو د ګډې مبارزې د غوښتنې په اړه میک ماستر څرګندونې پر ځای وګڼلې په اړه یې د ملي امنیت د شورا ویان قدیر شاه ډیوی ته داسې وویل
افغانستان دریز دا دی چې تروریزم په وړاندې مشترکه مبارزه کولی شي چې له سیمې او همدارنګه د افغانستان او نړۍ څخه د تروریزم لمن ټوله کړي هر هغه هیواد چې د هغوی په پالیسیو کې او یا هم د هغوی په عمومي لیدلورو کې ترهګري ځای ولري هغې په وړاندې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ غوښتنه دا ده چې باید مشترکه مبارزه وشي تر څو د بشریت دې ضد پدیدې چې تروریزم دی لمن ټوله شي
د نړیوالو چارو افغان سیاسي څېړونکو یونس بکور وایي هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې اړینه او لازمه همکاري نه کوي امریکا متحده ایالات باید د هغوی پر ضد افغانستان په اړه په راتلونکي پالیسۍ کې په عملي اقداماتو لاس پورې کړي
پاکستان او دا هر کم پر ایران
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او له پاکستان نه یې د ترهرګرو ضد د جدي مبارزه غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فوز مشر قمرباج وویلي په شمالي او جنوبي وزیرستان او له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 90% سیمې د ترهرګرو له شتون څخه پاکې کړې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره ستاسو د خوښي غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري، په ټویټر یې خوښه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لیدوام لري تاسو ته راپور باندې کو چې پاکستان د امریکای د کامی سلامتی سلاکار جنرال میک ماستر هغه خبری رد کړی دی چې هغه وایي سی اسلام آباد د وسلوالو په خلاف اقداماتو کې د خوشي او ناخوشي ز کار اخلي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار نصیر کاکړ د جی وا خبرلیالي رابعه پیر سره پوښتلې دي. تاسو ته وره بیا وړاندې کوو.
میک ماستر چې کوم خبرې کړي دي په پاکستان باندې یو ځل بیا تورونه لګول شوي دي چې کوم تراګر چې دي د هغې په ضد هغه ګامونه نه دي پورته کړل شوي کوم چې په کار دي پورته کړل شي او محفوظ پناهګانې دي. خو پاکستان یو ځل بیا کوم چې د تیرو وختونو څخه خپل دریځ خپل کړی دي. هم هغه شان د وی او ای انګریزي له اړخه ایاز ګل صاحب چې کله فون ورسره وکړو ټلیفوني خبرې ورسره کړې، نو هغه یو ځل بیا دا خبر ورته کړل چې دا ټول تورونه چې دي بې ځایه دی. پاکستان چې دی د ټولو ترګرو په ضد ګامونه پورته کړی دي. دغه کم د محفوظ پناهګاهانو خبرې چې کیږي یا د حقانی نتورک د مرستې خبرې کیږي یا د افغان طالبانو د مرستې خبرې کیږي، هغه ټوله دوی پاکستان چې دی هغه نه مني. ولی چې پاکستان وایي چې اوس هغه ترګر چې کم امریکا یا افغانستان وایي په پاکستان کې موجود دي، هغه ټوله شړل شوی دي د هغه عملیاتو، فوجي عملیاتو په نتیجه کې کم چې پاکستان شروع کړی دي د تیرې سمودې راهیسې. وګورو دغه خبره د ډیری مودې راهیسې روانه ده. د پاکستان فوج هم دا خبره کوي. تیر ورځ جنرال باجوه هم دا خبره کړې و او ویلي وو چې کم ترادر چې دی هلته چې بریدونه کوي هغه په افغانستان کې موجود دي. پاکستان کې د پولیس سره نږدې ټوله ځایونه، ټولي سیمې چې دی هغه اوس محفوظ ساتل شوی دي او د خیبر فور په نامه چې کم عملیات شروع شوی دي د هغې په نتیجه کې هغه خلک هم اوس شړل کیږي یا پزید عملیات کیږي کم چې موجود وو. نو اوس دغه دریس چې دی هغه پاکستان په تیر ورځو کې چې د امریکا استازي د افغانستان او پاکستان لپاره راغلی و هغه ته هم وړاندې کړی وو او پاکستان دا خبره منلو ته تیار نه دی چې تراګری موجود دي یا دوی مرسته کیږي. خو وایي چې دا ټول هغه معاملې دي چې په افغانستان کې دننه دي، افغانستان ته پکار دي چې خپل حالت هواري کړي.
ډیره مننه رابیا پیر او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلي دواړه ملکونو لا په میډیا په یو بل تورونو لګولو په ځای په سیاسي، پوځي او استخباراتي کچا د رابطو زیاتولو ضرورت دی او دا کچره دواړه ملکونه د ترهګر ډلو پر ضد یوځای شي نو بیا به د ترهګرو د پاره ممکن نه وي چې پاکستان او افغانستان کې خپل وجود پرځای وساتي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر ویلی دی دوه هیوادونو ته د میډیا له ذریعې په یو بل تورونو لګولو پر ځای په سیاسي، پوځي او استخباراتي کچ نیخ په نیغه رابطې زیاتولو ضرورت دی، او که چیرې دوه هیوادونه په شریکه د ترخګر ډلو پر ضد یو ځای کاروای وکړي نو بیا به د ترخګر ډلو لپاره ممکن نه وي چې پاکستان او افغانستان کې خپل وجود برقرار وساتي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وینا و نږدې ورځو د پاکستان پو سر لکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کې هم په دې خبر اتفاق شوه دی چې دوه هیوادونو عسکري قیادت ترمنځ رابطې زیاتول پکار دي. د دې ترڅنګ دوه هیوادونو سیاسي مشران او استخباراتي ادارو مشران ترمنځ نیخ په نیغه رابطو له وجې د یو بل تحفظات ختمولو کې به اسانتیا نه وي. ډاکټر عمر زاخلوال وینا وا په میډیا په یو بل تورونو لګولو پر ځای د یو بل اندېښنو د قتل او د دې حل پکار دی. دوی دا هم ویلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقاتو لپاره ضروري ده دواړه هیوادونو ترمنځ اعتماد سازي وشي او دواړه یو بل سره په اخلاص تعلق ولري او یو بل ته د نقصان ونه رسوي. د دوی دا هم وینا وه ترهګرې پر ضد د شریکو هڅو ضرورت دی.
آی تھنک اف وی جوائن هانز دی ول فائنڈ نو سپیس ایدر ان افغانستان اور ان پاکستان ټو هارم ایدر اف اس.
دوی وایي ک ترهګر ډلو پر ضد پاکستان او افغانستان یو ځای کیږي نو هغه ډلې چې امن نه غواړي اوی د پاره به ممکن نه وي چې د سیمه کې خپل وجود برقرار وساتي. د افغانستان سفیر دا هم وینا و اوس هم طالبان د دوی هیواد امن د پاره لوی خطر دی. دایش په حق له دوی زیاتوي د ترهګر تنظیم په افغانستان کې وجود لري.
اټس ناٹ لارج دی سیګنیفیکنت تھریټ سٹل ٹو سیکیورٹی ان انسٹیبلٹی ان افغانستان از دی طالبان. بٹ بیکاز اف دی انوائرمنٹ کریئیٹڈ بائی دیم سرٹنلی ادر گروپس ایمرج. Daesh is certainly an example.
دوی وی داعش په افغانستان کې لوی نتورک نه لري او طالبان اوس هم د هواد د پر لوی خطر دی. خدایش د ترهګرۍ لوی کاروایو توان لري. مطبوعاتي رپورټونه د امریکای کامی سلامتیا مشیر جنرال مکمیسټر لخلی وی چې سیمه کې یو واضح بدلون د پر ضروری ده پاکستان ترهګر ډلو مرستو په حق له خپل د مخیز پالیسی د بدل کړی. د دوی وینا ده پاکستان ترهګر ډلو پر ضد کاروای کړی دي خوغه مخصوص وو. تیر ورځ د پاکستان پوځ سر لخر جنرال قمر جاوید باج وویلی وو د ترخګری او تندروی پر ضد پاکستان پوځ د اولس ته مترمخه کاروای کړی دی او دوی یو پر امنه پاکستان په لور روان دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو وړاندیز مې راپورونه واوریدل چې د امریکای د کامی سلامتی سلاکار جنرال میک ماستر د پاکستان په اړه خبرې اترې کړې وې. په ریپورټونو کې تاسو تفصیل واوریدې. هم د دوی په خبرو په لړکی سیړنه خسته ده د اسماعیل خان صاحب سره. د اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې دي زموږ همکار نصیر کاکړ. تاسو ته یو ربیع وړاندې کوو.
پاکستان پبارکی کم یو نوی ریویو پالیسی را روان دا چې پاغه کې نه صرف پاکستان بلکې افغانستان، هند، روس او دا ټول د نړۍ ملکونه، ایران، دغه ټول یو د افغانستان سره چې کم تړلې هیوادونه دي داغه متعلق یو کوم پراخه د دې یو پالیسی جوړ شي. او بیا د دې نه پس امریکای کوالیشن سپورټ فند په مت کې پاکستان چې کوم پیسې ملاوي دي هغه مرتبه بند کړي. نو د مک ماستر بیان چې کوم دین دا اوم دغه ماته یو کړي ښکار چې په پاکستان باندې زور روري، فشار روري، لکه چې امریکای کې اوس ډونالډ ټرمپ یو وخت فوج ته ډېر غټه اختیار کړی په افغانستان کې، او د مک ماستر په نظر کې د دې نتیجې ګټه اوس اغلی امریکایانو ته ملو ترلاسه شوی دی. سره د دې چې امریکایانو اطلاعات هم لکه څو ورځې کې سوا شوی دی، یو زیبل ځپې بریدونه شوی دي، حمله شوی دي، خودکش دماکې پې شوی دي. خو بل اړخ ته چې کم دی نو د پاکستان په اړه باندې مغې دا خبر ومنله چې پاکستان واقعتا قربانې ورکړې دي، ډېر زیات زور لې شوی دی، ډېر زیات اطلاعات ترلاسه شوی دي. خو داغه سره سره د دې چې کم کمېبه پاکستان منتري د خپل د چې کم دلی د مبارزه کوي خو بس دا ډېر سلیکټیو دی لکه خاص ګروپونه ټارګټ کړی دي او حقانی شبکا او دغه رنګ نور چې کم د افغانستان د غي مالې دی لاس ته چولې نو ما ته لګي چې زور خو پاکستان باندې دباو زیات شوی دی او نور هم کېدی شي چې راشي
که څه هم پاکستان د دغه تورونو چې وخت په وخت قربانی لګول کیږي د امریکایي چارواکو یا د غربي چارواکو لخوا د دې ردونه کوي د پاکستان اوسنۍ دریز څلې د افغانستان د جنگ په ختمولو کې
دوستا چې ته چې پاکستان ما تخکاری چې سلک ډیر دغه غلې صد افغانستان دغه خم ما تخکاری چې اوس لغونه دغه انګیجمنت چې واشو د پاکستان سره زکه چې دا دویم ځل دی چې دوه ملکونو د ډی جی ایم او لکه ډایرکټر جنرال ملټری اپریشنز د فوجي د عملیاتو چې کوم مشران دي هغه دا دویم غونډه ده یو هیت د افغانستان په مای په میش کې راغلو او بیا چې کم دین اوس دور جوړان دی بیا پاکستان کې په پېښور کې دلته کې غونډه شوې وه د دوه ملکونو د فوج د عملیاتو د ملټری اپریشنز د مشرانو ترمن او بیا چې کم دی د افغانستان کې د امریکای چې کم کمانډر دی هغه هم دلته کې دورې کړې دي انګیجمنت سیوا شوې دي نو زما خپل دغه دا چې کې دي شي دا خبره د سلګ ډېر پرمختګ شوې دي د دې توګه دا دویم ځل دی چې د دریم ځل دی چې د دوه ملکونو خپل کې ملاويږي او امریکایان هم راضي پته خبر باندې کیږي کی دي شي د پاکستان په پالیسي کې موږ ګورو چې سلګ ډېر بدلون پکې راشي
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب د ځان خیال ساتل
دا د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو د خبر پښتونخوا سواد سره تعلق لرونکي سیاستمدار افضل خان للا ډیر خلک پیژني چې د ډیر وخت راهسي په سیاست کې پاتې شوی قام پرست مشر په توګه باندې پیژندل کېدو خو اوس موږ په منځ کې نشته دي د نوموړي د تقریرونو په اړه باندې یو کتاب هارون رشید خټک لیکل دی چې پکې د هغه ژوند په اړه معلومات دي او د نوموړي هغه ټول تقریرونه دي چې وخت په وخت کې په بیلابیلو غونډو کې کړی دي دغه کتاب کتنه شوې ده او یو ویډیو رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبریال مدثر شارا کوي
د وطلی ملت پاله سیاستمدار خدای بخلی افضل خان لالا په تقریرونو او نورو ویناګانو مشتمل دغه کتاب د مخکتنې دستوره باچا خان مرکز پیښور کې ترسره شوه چې پکې لیکوالانو شاعرانو او د عوامي نشتلګون مرکزی او صوبایي مشرانو او فعالینو برخه اخسته کتاب پښتو ژبه کې دی او په نیم سوه پاڼو مشتمل دی دستوره کې ناقدانو د کتاب په بیلابیلو اړخونو د رڼا اچولو په وخت وویل خان لالا ټول عمر د پښتنو د حقونو او ملي وحدت لپاره مبارزه کړې ده او د کتاب لیکوال هارون رشید په ډیر خایسته انداز د خان لالا ویناګانې کتاب کې را جمع کړې دي غونډې ته د وینا په وخت د ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د افضل خان لالا سیاسي مبارزې ته پیرزونې وړاندې کړې او وی ویل خان لالا چې د پښتنو د یووالي کم خوب لیدل او هغې لپاره به زموږ مبارزه جاری وي
پیرنګی راخپلې ده اچھا قدرې کیږي په دې وخت کې پالې یو کیله لگا سغا ګرمه ده شور دې چې هغه په وایو اوس دې ترمن سره او زور تا صفاتا وېم په جل تو کې وېم نه نه بیا تاسو په مخ کې وېم اول به که خیر دا کیله وکیږي او بیا به تاسو کیله وکیږي چې دا ویدا شمالي دی او دا جنوبي دی
اسفندیار ولی خان زیات کړه د تسم آئینی ترمیم شکل کې مونږ تر یو حد خپل حقونه ګټلې دي خود دې دا مطلب هیڅ کله نه دی چې ګینی مونږ ټول حقونه تر لاسه کړل او وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې اف سی آر د زر تر زر ختم کی او فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځي په دغه موقع یو شمیر سیډونکو د خان لالا په سیاسي مبارزې خپل مقالې وړاندې کړې او ناقد سیډونکو شمس بونیره وای د سوړ جنگ نه پس د دنیا د قانونو ترمنځ استعماری کرخه په ختمي دودي او مونږ پښتانه هم خپل ملي وحدت غواړو
پیرنګیان د افغانستان سره کده ګندمک موافقه کړې ده او په اته سو درې نوي کې د سردار عبدالرحمن سره کوم موافقه شوې دغه وخت تیر دی د وخت او د حالاتو تقاضا ده چې پښتون شریک کلچر لري، شریک تاریخ لري، موږ ته تاریخ پر نقشې خپل سیاست ښودلی دی. موږ هم په جمهوري لاره په پاکستان کې د خپل قومي حقونو لپاره، د صوبې د حقونو لپاره او په ټوله دنیا کې د خپل قومي وحدت لپاره دا خبره په وړاندې وینو چې لر او افغان په منځ کې د کرخو خبرې زړې او پرسوده خبرې دي. موږ د یو وحدت لپاره، د یو پښتون لپاره خبره کوو.
دستوره کې پریکړه وشوه چې د خان لالا افکار تر ډیرو خلکو رسول لپاره به کتاب اردو او انګریزي ژبو کې هم وژباړل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، ټي وی پی خبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر مونه اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ته اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتي کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د سویلی ایشیا لوی ملک هندوستان په کال 1947 کې په دوو ملکونو کې تقسیم کړی شو. د دې تقسیم په نتیجه کې د پاکستان په نوم د مسلمانانو یو بل مملکت د دنیا په نقشه راښکاره شو. د نن نه اتنه ورځې پس به دواړه ملکونه د خپل جوړېدو د او یو کالو پوره کېدو دستوري د ازادۍ د ورځو په نومونو نمانځي. نن د برطانیې په مشهوره ورځپاڼه دی ګارډین کې د آکسفورډ یونیورسټۍ د تاریخ د زنانه استاد یاسمین خان د هندوستان د تقسیم او د پاکستان او د هندوستان په جوړېدو یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د سالم هندوستان د تقسیم د او یو کالو د پوره کېدو باوجود پاکستان او هندوستان نن هم دا تقسیم د زړه نه ولې نه مني. پروفیسر یاسمین خان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د برطانوي هند د تقسیم منصوبه ډیره ناقصه او خونړی وه، ځکه چې د دې تقسیم له سببه د تقسیم هند په وخت د ویرې او د انتقام د لاسه شوو حملو کې په برصغیر کې د کمشمیره خلکو لوی قتلان وکړی شو. مضمون نگاره د هندوستان د تقسیمولو د ذمهوارو مشرانو د غونډې د ذکر کولو په موقع لیکي چې د هندوستان د دوه ټوټې کولو د ټاکلې نیټې نه صرف شپږ هفتې وړاندې، یعنی د کال 1947 د جون په دریم تاریخ، د اتو تنانو یو ټوله په نوی ډیلی کې د یو ګول میز گیر چاپیر خپلو کې کیناستو او د بری صغیر په تقسیمې سلایا وکا. د دغه غونډې اخیستې شوو تصویرونو کې صفاخ کاری چې د هندوستان د نېشنل کانګرس د مشر پندت جواهر لال نهرو، د آل انډیا مسلم لیگ د مشر د محمد علی جناح او په هندوستان کې د تاج برطانیه د اخیری وایسرای د لارډ ماونټ بیټن رنگونه الوتلي او دوی ټول سخت خطا ناستی. د هندوستان خلکو هم هغه وخت په ساوی زړه د هندوستان تقسیم قبول کو، خو د تقسیم په فارموله متفق مشرانو کې یو هم په دې پوینو چې دوی د یوې خطې په تقسیم نه، بلکې د شلمې صدۍ په زړه بوګنون کې تباهی دستخطونه وکړل. او د تقسیم د اعلان نه صرف یو هفته پس د تقسیم د لاسه کیدونکو خونړو او غم لړلو واقعاتو سرونه راپورته کړل. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتوي چې د هندوستان د تقسیم د لاسه د لسو لکو نه زیات خلک قتل کړی شول او په لکونو نور د خپلو کورونو نه بې کوره شول. دانشوران او لیکوالان لیکي چې د تقسیم هند د قتلان د لاسه لګېدلي اور کې نن هم دواړه ملکونه سوځي. مضمون زیاتی ار کلا چې تقسیم هند د مذهب او د دوه قامیزی نظریه په بنیاد شوی، په دې سبب د برصغیر دوه لوی قانونه هندو او مسلمان یقینا چې د ټولو نه زیاتو ډس خوړلو قانونو کې شامل دي. په کومو سیمو کې چې د مسلمانانو اکثریتو کمشمیر هندوان د هغه ځایا او چرته چې د هندوانو اکثریتو کمشمیر مسلمانان د هغو سیمو نه په وتو مجبور شول، خو بیا هم په کروڑونو داسې هندي مسلمانان وو چې د هغو مهاجرت ممکن نو او هغوی په هندو هندوستان کې پاتې شول چې نن هم دغلته آباد دي. مضمون نگار یاسمین خان د تقسیم هند د خونړو تاریخي واقعاتو د ذکر کولو په موقع لیکي چې د تقسیم هند د لاسا د مهاجرو پلار کې راتلونکو نیرونو کې د اوبو د سر د پاسه داسې پړسېدلي مړي خلکو لیدلي وو چې پیژنګلوې ګرانه وه. دې سره سره د سړک په دواړو غاړو داسې ځوانانې ښځې پرتې وې چې خپې لاسونه ترې پرې کړې شوي وو او د ظلم انتها دا وه چې دغه ځوانانې ښځې ټولې امیدوارې وې. ګارډین لیکي چې د تقسیم هند د لاسه پنجاب او بنګال د ټولو نه زیاتې ځپلې شوې سیمې وې. د آکسفورډ یونیورسټۍ د تاریخ پروفیسر یاسمین خان دی ګارډین کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکي چې د تقسیم هند په وخت شوی خونړی فساد اتفاقا یا واقعتا نو، بلکې د دې لپاره د ډېر وړاندې نه ښه منصوبه بندي شوې وه. په دې کې د تقسیم هند نه د بهر پاتې شوو ریاستونو او نوابو، هغه منظم فوجیانو، نورو فسادي قوتونو سره د یوې منظمې منصوبې لاندې برخه واخیسته او دواړو ملکونو یعنې هندوستان او پاکستان ته روان مهاجرې په لاره کې قتل کړي وو. د مضمون لیکوال یاسمین خان د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې نن ورځ د تقسیم نه د وړاندې بری صغیر شکل صورت قدرې هم ښکاره نه دی. د تقسیم هند په صورت کې آزاد شوي دوه مملکتونه هندوستان او پاکستان نن ورځ د تیرو وختونو د خپلو خلکو د قتلان او د تباهۍ د ترخو او د نه هیریدونکو واقعاتو د تاوتریخوالي سره ایټمي وسلې په لاس یو بل ته مخامخ ولاړ دي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د تیرو دوو ورځو راهسې چې د انټرنیټ کومه مسله پیدا شوې وه په سمندر کې د فایبر آپټکس د شلیدلو له کبله پاکستان وایي واپس انټرنیټ بحال شوی دی، خو غواړي چې نور فایبر آپټکس د بل کوم هیواد نه هم راوغواړي چې په راتلونکي کې داسې کومه مسله پیدا نه شي. رپورټ پې د سیمینا د ډیب ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
په دې هکله د پی ټی سی ایل جنرال مینیجر عمران جنجوا ډیو ریډیو ته وویل،
دو دن پہلے پرابلم آئی تھی، انٹرنیشنل سبمرین کیبل سسٹم ہے جس کا نام آئی می وی کہتے ہیں، اسے جدہ میں سعودی عربیہ میں جدہ کے قریب اس میں ایک فالٹ آئی تھی جس کی وجہ سے یہ سروسز امپیکٹ ہوئی تھی.
دی وای د غدوا ورځې وړاندې په سمندر کې د سبمرین کیبل نظام خرابای سره مخ شوی وو چې آی ایم وی نوم وته ویل کیږي. د سعودي عرب جده خار سره نږدې دغه د کیبل خرابای ځای سرګند شوی. په پاکستان کې چې د پرمختګ کړي هیوادونو په مقابله کې د آبادای په تناسب د انټرنیټ په کارول کم دي او لا تر دې دمه د انټرنیټ هغه نظام لري پرتو سیمو ته نه دی رسیدلې کوم چې دا وخت په نورې نړۍ کې په کارول کیږي. د شمیرې تر مخه په کال 2000 کې چې د پاکستان مجموعي آبادی 14 کروڑه یو کم سلیخ لکوه، په دغو کې یوازې 1,3,900 خلکو انټرنیټ په کارولو. په کال 2000 کې 1,40,000,000 د انټرنیټ په کارونکو جوړ شلل. دغه ډول په 2009 کې 1,15,80,000,000 ته د انټرنیټ په کارونکو شمیره ورسېدله او په 2014 کال کې چې د پاکستان مجموعي آبادی 9,00,000,000 نه زیاته شوي، د انټرنیټ په کارونکو شمیره 3.5 کروڑه یعنی د مجموعي آبادی 18% خودل کیږي. د انټرنیټ کاروبار کوونکی یو ماهر ناصر ګل په وینا، پاکستان چې دا وخت یوازې د سمندر دننه موجود دغه د کیبل نظام په کاروي، خو د انټرنیټ په کارونکو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي چې د دې لپاره په کار ده په مستقله توګه یو نظام هم جوړ کړي شي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
د دې متبادل فلال فوري تورو ځکه نشي کېږي چې دا ډېر یو غټه ډیټا ده او موږ څنګه د دې متبادل کیبل داسې نشته چې هغه ټوله ډیټا وي، نو د دې متبادل موږ څنګه فوري حل خو نشته. دوه د سیټلایټ انټرنیټ کم چې یو ډېر ګران انټرنیټ دا عام یوزر استعمالولی نه شي، صرف اور صرف غټه کمپنیان استعمالولی شي چې کم ملټی نیشنل کمپنیان دي.
پاکستان کې چې د دې وړاندې هم سوسو واري د انټرنیټ د غستونځه لیدل شوی. ماهران وایي دا وخت چې پاکستان د سمندر دننه د فایبر شپږ کیبلو د لارې خپل د انټرنیټ نظام روان ساتلی، خو په دغه کیبلو کې د انټرنیټ د دغه په کارونکي بار اوچتولو طاقت نشته چې له کبله یې د انټرنیټ په کارونکي اکثره د ستونزې سره مخ شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا. که غواړئ مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منیلا کې د میانمار، جاپان او جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیدنه کړې ده. د آسیان د غونډې او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د ملاقاتونو په اړه زموږ همکاري سمینه احسن، زموږ د همکار محمد اکرام زه وروستۍ تفصیلات پوښتلې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
تر ټولو مهمه خبره خو د آسیان ملکونو چې په دې کې لس ملکونه شامل دي، هغوی خپل ترمنځ لري اقتصادي او سیاسي او ډیپلوماټیک یا سفارتي چې کومې همکاري دي، تعلقات دي، په هغه باندې بحثونه کیږي. د دې ترمنځ چې کومې مسلې دي هغه هم د بحث لاندې راځي. خو تر ټولو غټه او مهمه موضوع چې په میډیا باندې هم راغلی ده، هغه د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ چې کومه شخړه ده او د شمالي کوریا وروستۍ اټمي او بالستیک میزایل تجربو باندې خبرې اترې شوې دي. د چین خارجه وزیر وینګ یی څنګه چې تاسو هم ویلي، دوی د شمال کوریا خپل سیال ری یانګ هو سره نن خبرې اترې کړې دي. د آسیان د غونډې یو اړخته ځان له ملاقات کړی دی او دغه ملاقات په خپل په میډیا کې چې سره غلي دي. وینګ چې د چین خارجه وزیر دی، د شمال کوریا خارجه وزیر باندې غږ کړی دی، زور یې پیراوړی دی چې د ملګرو ملتونو چې کوم قراردادونه دي په هغې باندې عمل وکړي او نړیوالې ټولنې ته د اشتعال نه ډک ګامونو نه ډډه وکړي او دا نور ادربي. وینګ د شمال کوریا خپل سیال ته دا هم مشوره ورکړې ده چې د کوریا په جزیره کې چې کم تاوتریخوالی زیات شوی دی، د هغې د کمولو لپاره یوه داسې طریقه کار خپل کړي چې دغلته مسلې راکمې شي. خاص کر د شمالي کوریا چې د میزایل تجربې کمی دي دا ودرول شي. او د دې ترڅنګ د امریکې او د سویلي کوریا له خوا د پوځي مشکونو د ودرولو هم غږ کړی دی چې دغلته تاوتریخوالی کم شي. د خالي پورز آسیان چې کم د وزیرانو غونډه په هغې کې دوی ډېرې اندېښنې څرګندې کړې وې په کوریایي جزیره کې چې کم تاوتریخوالی زیات شوی دی. د شمالي کوریا انټر کانټیننټل یا د یو بر اعظم نه بل بر اعظم پورې ویشتونکي میزایل تجربو چې د جولای په میاشت کې شوي وې، د دې هم اندېښنې په دې باندې څرګندې شوي وې. او په وروستیو کې چې کوم دوه نیوکلیې تجربې دوی کړې په شمالي کوریا باندې غږ کړو چې د امنیتي شورا چې کوم قراردادونه دي او د هغې کم په دې باندې ذمهواري جوړېږي هغه تر سره کی. نو دغه تر ټولو غټه مسله وه په دې غونډه کې چې مشري دا وخت فلپین کوي. د آسیان د هیوادونو د مشرانو د غونډې په هغه کې د فلپین د خارجه چارو ویان په بیان کې ویلو چې په دې باندې د امریکې لخوا کم فشار نشته لري، بلکې چونکه شمالي کوریا د دوی یو گاونډي هیواد هم دی، دوی ته نږدې هم دی، تر ټولو زیات اثر په گاونډي ملکونو باندې پریوزي. د دې له وجې دوی غواړي چې دغلته دا مسلې حل شي او دغه هیوادونه خپل ترمنځ یو بل سره اړیکې زیاتې کړي.
د امریکا حکومتي مشر ریکس ټیلرسن هم هلته کې موجود دی. د هغوی په باره کې هم تاسو کلکشن ته تفصیلات اوریدونکو ته بیان کوي چې هغوی به هلته کې چا چا سره خبرې کوي او د هغوی په ایجنډا باندې څه دي چې په سب خبرې کوي.
ریکس ټیلرسن د میانمار، جاپان او د سویلي کوریا د خارجه وزیرانو سره ځان ځاله ملاقاتونه کړي دي په منیلا کې. د دې ترڅنګ دوی به د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د چین خارجه وزیر وینګ یی سره هم ملاقاتونه کوي. دوی په دغه ملاقاتونو کې خاص کر د شمالي کوریا په مسله هم خبرې اترې کړې دي چې شمالي کوریا د اټمي پروګرام او د انټر کانټیننټل یا بین البر اعظمي میزایل تجربونه منکي
او د دې ترڅنګ په دې باندې دا هم غکړې د چې خپل ترمنځ مسلې د نورو سیواکې دوه مخنیوي لپاره دغه تا د مسلو حل کولو یو طریقه کار جوړ کی چې دغه تا د خپل ترمنځ مسلې حل کی. خو تر ټولو غټه مسله چې کومه وا هغه هم د شمالي کوریا مسله ده، او ریکس ټیلرسن په شمالي کوریا باندې ډیپلوماټیک یا سفارتي فشار زیاتولو لپاره هم د نورو آسیان هیوادونو د مشرانو سره خبرې اترې کوي، او خبرې د ډیرو مشرانو سره کړې هم دي.
ډیره مننه محمد اکرام له تفصیل راکولو.
ډیره مننه تاسو. وایس آف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی څنګه چې تاسو هم ریدل د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منیلا په سفر دی. د آسیان د یو شمیر هیوادونو د خارجه وزیرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره یې هم په دغه موقع ملاقات کړی دی. یو ویډیو رپورټ په تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د سویلي آسیایي هیوادونو تنظیم آسیان فلپاین کې د غونډې په ترڅ کې د امریکا او روس تر ډیپلوماټانو یو بل سره ملاقات کړی. د امریکا کانګرس لخوا په روس د بندیزونو بیل او ډیر په ناخوښۍ په دې د صدر ترامپ لاسلیک پس د قانوني شکل اختیارولو وروستو اول وار دی چې د امریکا خارجه وزیر ښاغلی ریک ټیلرسن خپل روسي سیال ښاغلي سرګی لاوروف سره لیده کاته کړي. خبریالان د ملاقات په لومړي سر کې لږ ساعت لپاره پرېښودل شوي، خو دغه مهال دواړه مشرانو سو نه وي. دواړو مشرانو د لګېدلي بندیزونو په اړه د ډېرو پوښتنو باوجود هم څه ځواب ونه وی. صدر ډونالډ ټرمپ او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د امریکایي کانګرس په دې ګام هم سخت مخالفت کوي، کوم چې د امریکایي صدر لپاره په روس د لګېدلي بندیزونو کې نرمي راوستل ګرانوي. هغه ټیلرسن په منیلا کې کېدونکي د وزیرانو په غونډه کې هم برخه واخیسته.
This represents the third opportunity already in the last 6 months that I have had to engage with ASEAN, first with your ambassadors and then with all of you.
د لپاره د آسیان وزیرانو سره د ملاقات په تیر شپږو میاشتو کې دا درېم موقعه ده. اول سفیرانو سره، بیا واشنگتن کې وزیرانو سره، او اوس دې غونډه کې. زه ګڼم چې دینه پته لګي چې امریکا آسیان هیوادونو سره تعلق ته څومره اهمیت ورکوي. شمالي کوریا، سویلي چینی سمندر، لانجمنی اوبه او اسلامي تندروي هغه موضوعات ول چې ښاغلی ټیلرسن په آسیان وزیرانو سره لیدل کاته کړي. په منیلا کې امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برما، جاپان، سویلي کوریا خارجه وزیرانو سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. سویلي کوریایي خارجه وزیر کانګ کیونګ وا سره د ملاقات پس ریکس ټیلرسن ویل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا لګیدلې نوې بندیزونه یو ښه پرمختګ دی. کانګ هم په شمالي کوریا نوې بندیزونه ستایلي.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ملګرو ملتونو امنیتی شورا په شمالي کوریا باندې د نوي بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. نور تفصيلات استاذ مجد همکار کلیم افضل پر راپور کې وړاندې کوو.
ملګرو ملتونو په متفقه توګه د شمالي کوریا پر ضد د نورو سختو بندیزونو منځوري ورکړي. دا بندیزونه بعد د شمالي کوریا صادرات یا برآمدات نږدې یو ارب ډالر پورې رامنی کړي، کوم چې د شمالي کوریا په اقتصاد باندې یو ډیر لوی غوزار دی. شمالي کوریا تیر کال هم نږدې 3 ارب ډالر پورې صادرات کړي وو. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی د نوو بندیزونو ستاینه کړې او د امنیتي شورا غړو ته د بندیزونو منظورۍ رستو په خپل وینا کې ویلي د شمالي کوریا حکومت پر ضد دا تر ټولو غټ اقتصادي بندیزونه دي چې موږ پر ځای کړل. د نوو بندیزونو په قرارداد کې په هغه ټولو هیوادونو بندیز راوسته شوی چې څوک د شمالي کوریا مزدورانو ته اضافي د کار اجازت نامې ورکوي، ول چې په دغو پیسو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل حکومت ساتي. امریکای حکومت د شمالي کوریا نږدې ملګری هیواد چین هم په دغو بندیزونو ځان سره ملګری کړی دی، ول چې په نږدې ورځو کې سو سو واری د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ هم په چین ډېرې نیوکې کړي چې چین خپل ذمہواری په سمې طریقې نه دی پوره کړي او شمالي کوریا باندې فشار نه دی راوستي چې دی د خپل هغې خواهش بازو ساتي کوم چې اټومي وسلې ترلاسه کول دي. د نوو اقتصادي بندیزونو اصل مقصد دا هم دی چې شمالي کوریا دې خبرې ته مجبوره کړي چې خپل د بالستیک میزایل او اټومي موادو په معاملې د نړیوالو هیوادونو سره په میز خبرو اترو ته آماده شي. د دې وړاندې هم ملګرو ملتونو شپږ ځلې د شمالي کوریا حکومت پر ضد قسم قسم بندیزونه پر ځای کړي، خو شمالي کوریا یې د دې خبرې منې نه کړو چې خپل د اټومي وسلې او میزایلي نظام پروګرام مخ په وړاندې بوتلو ودروي. دا نوې بندیزونه هم د شمالي کوریا حکومت لخوا د هاغو دوو ازموینو وروستو عملی شوي کوم چې تیرې میاشتې جولای په درېمه او بیا ورپسې په ویشتمه نیټه دوه براعظمي بالستیک میزایل داغلي کوم چې اټومي مواد د امریکې ځمکې پورې د رسولو قدرت لري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل خپل د بندیزونو په قرارداد کې د شمالي کوریا د میزایلي ازموینې سخت غندنه کړې او په شمالي کوریا یې غږ کړی چې سمدستي دې دا پروګرام وتړي. په شمالي کوریا باندې په نوو اقتصادي بندیزونو کې چې کم قدرتي وسیلې په نښه شوي نو په هغې کې کویلا، اوسپنه، لیډ یا سیسا او دې سره سره د آمدن یوه بله وسیله سمندري کبان یا زیرمې هم شاملې دي د کومې تجارت اوس دوی د نورې نړۍ سره نشي کولی. په دغو بندیزونو کې د شمالي کوریا په نهو سرکاري کمپنو او بانکونو باندې هم قدغن لګول شوی، د چا اساسي هم په قبضې کې راوستې شوي او په دوی سفري بندیز هم لګول دی. د بندیزونو سارنې لپاره د ملګرو ملتونو یوه کمیټې هم ترتیب شوې کما بچې د نړیوالو هاغو سمندري بیړو او د بندرو جاج اخلي چرته چې د شمالي کوریا سمندري جازونه راځي. شمالي کوریا اکثره دا بیان جاری کړی چې په هیڅ قیمت به خپل اټومي پروګرام بند نه کړي، ول چې دا د هیواد د امنیت ضمانت دی. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د زړو قراردادونو په ډول د دې خبرې ځای هم پرېښودل شوی دی چې شپږ نړیوال هیوادونه کولی شي چې کوریایي جزیرنما د اټومي وسلې پاکولو په لړ کې خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او په دې لړ کې د پر امنه ډیپلوماسۍ هلې ځلې هم د شمال شرقي آسیا امن لپاره مهمې بللي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د سعودي عرب سوارلس شیا مسلمانانو ته د مرګ سزا ورکولو یا د دوی سرونه قلم کولو فیصله دفاع کړې ده. په دغه فیصله باندې د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې کړې دي او ویلي دي چې سعودي عربستان د دوی پر ضد دروغو دعوی جوړ کړې دي، خو سعودي عربستان دغه دعوی رد کړې دي. نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاولاند کوي.
د بشری حقوقو ډلې او د دغه نیول شوی شیعه مسلمانانو خپل خپلوان وای په دغه کسانو په زور زیاتی دغه جرمونه منل شوی دي. ملګرو ملتونو، امریکای او یورپ د سعودي عرب په دغه ګام سخت ټکونه کړی دي او ویلي دي په سعودي عرب کې د ترګری په ضد جوړ خفیا عدالت په انصاف سره بے پلوه فیصلې نه کوي او د دغه عدالت ججان د ملزمانو دغه داوی هم نه مني چې ګنې د دوی سره د اختنو پښتنو په وخت زیاتیا شوه. خو د سعودي عرب د انصاف د وزارت ترجمان منصور الغفاری د جمعې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عرب د عدالتي نظام دفاع کړي او ویلي دي د دغه شیعه وګړو د مقدمې په وخت نړیوال معیار په پام کې نیول شوی او ملزمانو ته پوره پوره عدالتي ازادي ورکړل شوې وه چې په عدالت کې خپل سپیناوالې وکړي. نوموړی غفاری زیاتوي دغه ملزمانو ته د مقدمې په وخت هر ډول وکیلانو ته د رسایي اجازت هم ورکړی شوی وو او ټول عدالتي کاروایی د میډیا او د بشري حقوقو د څارونکو په وړاندې شوې ده. خو د بشري حقوقو یوه وتلې ډله د سعودي عرب په دغه داوو بې باوري ښایي او وایي د سعودي عرب حکومت اکثره دعوې دروغ وي او د بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو د اندازو په ضد وي. په برتانیا کې د بشري حقوقو د ډلې ریپریو ډایرکټره مایا فاو وای د سعودي عرب لخوا دغه سورلس شیعه وګړي په غیر قانوني توګه پانسی کول ډیر زیاتې دي. خو د سعودي عرب د انصاف د وزارت ترجمان منصور الغفاری وای دغه سورلس کسان د ترګری په جرمونو کې نیول شوی او د سعودي عرب د قانون تر مخه بورته سو وخت هم د پانسی سزاګانی ورکړی کیږي. په سعودي عرب کې اکثر شیعه مسلمانان ګیلمن وي چې د سنی اکثریت په دغه هیواد کې د دوی سره په فرق سلوک کیږي. سعودي عرب په کال 2014 کې د جنوري په 2 نیټه هم شیعه عالم شیخ نمر النمر سره د شپږ څلوېښت نورو کسانو د ترګری په تورونو پانسی کړی وو. شیخ نمر کال 2011 کې د سعودي عرب په مشرقي صوبه کې د حکومت په ضد راپورته شوي احتجاجونو ملاتړ کړی وو. د شیخ نمر په پانسی ایران سخت غبرګون ښودلی او ګواښی کړی و سعودي عرب به د دغه کار درون قیمت ورکوي. په سعودي عرب کې د مسلمانانو یو شمیر سپیزلی ځایونه دي چرته چې هر کال په لکونو مسلمانان د حج فریضه ادا کولو دپاره ورځي. خو نړیواله میډیا کې اکثر په دغه هیواد کې په عدالتي نظام نیوکې کیږي چې د خپلو وګړو او بهرني خلکو سره په یو شان انصاف نه کوي او دا چې په نړۍ کې اکثره سخت دریزه وهابي مسلک خورولو دپاره د مدرسو مالی مرستې کوي چې ورسره تندروي او ترهګري هم خورېږي. خود سعودی عرب حکومت تغتورونا ردوی.
وی او ای دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپک سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ ورسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټی وی د خزو بي بشیرین پروگرام هم کتای شي.
وی او ای دیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای دیوا واوري په ټی وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولې.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ستا خبری خبرونه لیا دوام لري. د خیبر پښتونخوا د ذمہ دارانو اتحادیه د وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سرکاري او شخصي تنباکو کمپنیانو په ضد د ورله تحفظ ورکړي سي. دوی وایي چې شخصي کمپنیانو د تنباکو په غوښتنه کموالی په وجه څخه مرکزونه بند کړل شوي دي او د ذمہ دارانو د تنظیم مشر رضوان الله دی ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې د تنباکو فصل تیار دی او ګودامونو کې پروت دی خو د مرکزونو د بندیز له وجې څخه ذمہ دارانو ته ډیر زیات مشکلات دي. تفصيلات تاسو د ریاض حسین پر راپور کې وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې زمیندارانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده د شخصي او سرکاري کفنونو د هغوی ته تحفظ ورکړي شي او که مرکزی حکومت د تماکو د زمیندارو د پاره څه ګامونه پورته نه کړل نو هغوی به په احتجاج کولو باندې مجبور شي. دا خبره د انجمن کاشکاران خیبر پختونخوا مشر رضوان الله په داسې وخت کې کړې ده چې په صوبه کې د تیرې میاشتې راهسې د تماکو د خرڅولو سیزن روان دی. زمینداران وایي په صوبه کې د تماکو د خرڅولو مرکزونه بند کړي شوي دي او شخصي او سرکاري د تماکو د کفنو لخوا یوازې کوټه را کم شوې ده بلکې صرف په یو مرکز باندې انحصار کوي. په دې حق له زمیندارانو مشر رضوان الله وایي تماکو په ګودامونو کې تیار پراته دي او د خرڅولو د مرکزونو د کمی په وجه باندې د تماکو د پانو د ښکا کېدو خطرې رامنځ ته کیږي. دوی زیاتوي چې د پشکال د بارانونو په وجه باندې په لوندوالي کې اضافه کیږي د تماکو پانو ته نقصان رسوي.
جیټي ورته دی وي په باغی چې ډېرې کې دي چې کم د کارخانه زمیندار به الته تماکو راوړي او الته به راکو. دې مطلب دا چې هغه زمیندار ڈسکرج کړل چا اگریمنٹونه کینسل کړل چا ته معقول پرې خدل د دیول نه راوړي دا لري ټول زور وړو خپلو رااله خو خپل پرچیز کم کړي په دې وخت کې ډیر زیات ذمہ دار ته معقول فصل په ګودامونو کې پروت دی او د بارانونو په نتیجه کې کودا په باران ګودام راوځي او کچه په بادي راوځي مساسي می فصل ډیر زیات نقصان رسیدو امکان دی او رسیدل هم دی
څېړنې وایي چې د شخصي کپنو له خوا په مردان ضلع شیرګل تختبای سرډیرو مندنی او نورو ګنشمیر سیمو کې د تماکو د خرڅولو مرکزونه بند کړی شوی دی او صرف په مردان ضلع باغیچه ډیره کې یوازینې د تماکو د خرڅولو مرکز پرانستی شوی دی اکثر زمیدار د نمبر نه میلاوېدو په وجه باندې د تماکو د خرڅولو نه محروم پاتې دي رضوان الله د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي د تماکو په مت کې هغوی ته د سل ارب روپو نه زیاتې پیسې میلاویږي او دا د مرکزی حکومت ذمواري ده چې د زمیدارانو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دوی د لکه ورکړه که په راتلونکي دوه ورځو کې مرکزی حکومت د هغوی د ستونزو په حواله سره ګامونه پورته نه کړل نو هغوی به په ټوله صوبه کې احتجاجونه وکړي
تو ورځو کې تاسو زموږ د مسایلو حل راوي نيستو د نه پروس باندې به شیرګل کې غټه مظاهره کوو او بیا به په ټوله صوبه کې مونږه پرسي سنټرې بندو او مونږ به د مرکزی حکومت دا مطالبه کوو ټیکس تعالی فدی تعالی په کال کې تاسو 110 ارب روپی فدا راځو د دې زمیدارو ته حفظ هم ستاسو ذمہ ده د دې زمیدارونو د تماکو چټول هم ستاسو ذمہ ده د مرکزی حکومت ذمہ ده
یاد دی په خیبر پښتونخوا کې تماکو د نغدو پیسو فصل دی او د لید اخستو د پاره غټي شخصي او سرکاري کمپنی پاکستان ټوبیکو کمپنی خیبر او فلپ مورس کمپنی خپل کار سر ترسوي روان کال د دې کمپنو لخوا خیبر پښتونخوا کې د تماکو کوټا د تیر کال 3.5 ملیونه کیلوګرام پزې وصل به 1 ملیونه کیلوګرام تراکو ذکر شوی دا او د تماکو د 1 کیلو بیا 1.5 روپے مقرر کړی شوی دی ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې د نیب دفتر ویلی دی چې د کوټې د کمشنر دلی دفتر کې یو سپرنټنډنټ د کرپشن یا بډو رشوتونو په تورن کې نیولې دی دغه تنم تلت اسحاق ته د 14 گریډ چارواکي دی نور حال په د کوټې نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
په کوټه کې د کامی اعتصاب ادارې د څنګه ویان وویل چې د کوټه کمشنر د ځلی دوتر د ډایریکټریټ ډیولپمنت کوټه د شپاړسم گریډ ملازم طلعت اساق د بډو رشوتونو په تور کې ونیول شو د نیب ویان پر مخ زیاته کړله چې پر د باندې د 40 کروڑ روپیو غبن او په لا قانونه ډول باندې د راغونډ سو اساسو په تور کې دینند د پنجاب له لاور شار زخه ونیول شو د نیب ویان دا خبر هم کوي چې د شپاړسم گریډ دغه ملازم طلعت اساق د پنجاب پر راولپنډۍ لاهور او په کوټه کې بنگلې پلاټونه او ګرانبیا ګاډیانې درلودلې د بلوچستان د نیب ویان ادعا وکړله چې د ده په ضد باندې دوی ډېر قوي ثبوتونه راغونډ کړي دي چې اوس به دوی له عدالت څخه د اجازې ورکولو وروسته به د دغې قضیې نورې پلټنې کوي بلوچستان په سرکاري پانس کې پروشوتونو کې ډېر بدنام دی دلته په کوټه شار کې ځای خبريال نصرت حسین انکا یو خبری کانفرنس وکړي د مرکزی حکومت او لنیب زخه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د بډو رشوتونو په ضد دي عملی ګام واخستل شي
مګر کرپشن څه په مخ کې دي ته په بلوچستان باندې غور وکړي د کرپشن به اول ختمه
پدا کاغذان کی کر دا ڈیولپمنٹ استا لیکن پز مکہ باندے نے اس شین استا خرد برد کی پدے باندے ہم چدے مرکزی حکومت نیب نہ چدا بربو روپے پر کرپشن دا دس ظالمان دی چیز شین پری دی مغرب تے سبز سے رسی جی
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خزانه سکتر اکبر حسین دورانی په دینزدو کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دلته په بلوچستان کې د صوبایي حکومت د تعلیم د روغتیا او د غډول د لیویس په څنګه کې تر 8000 زیات جالي ملازمان هم موجودیت لري. ملازم نسته، نوم یې جالي دی، تنخواه یې هر میاشت اخیستل کېږي.
یہ 28000 جو انہوں نے دادرا نے اپنے سسٹم میں سے نکالے وہ مشکوک قرار دیے گئے. اب وہ مینول شانتی کارڈ ہوا کرتے تھے اس دور میں، کسی کا ڈیجیٹ اوپر ہے نیچے ہے فلانا ہے، تو ہم نے یہ تمام رشتے ان ڈپارٹمنٹس کو بھیجائے.
دغه اتویزر ملازمان سنادرا لخپل سسٹم زخه رایستلی دي. دا شکمن ګرځول سوی دي، دا شکمن هر ضلع ته دوی استول دي. په هغه وخت کې ساده شناخت کارډونه وو، پاغ کی د چا ضلع لاندې او د چا غپورته لیکل سوی ده. تیر کال هم نیب دلته په بلوچستان کې د خزانه پخوانی سکتر مشتاق رسانی د دوو عربو څلی روس کروڑو په تور کې ونیوي چې د دله کور زخه 15 کروڑ روپۍ هم ترلاسه کړي وي. او دغه ډول نیب دلته پخوانی صوبایي وزیر اسپندیار کاکړ، د پخوانی اعلی وزیر اسلم رسانی پرنسپل سیکرټری هم د بډو رشوتونو په تور کې نیولې دي. او دغه ډول نیب د سرکاري ملازمتونو د پلورلو او د خپلواک پناوړ توګه د کارولو په تور کې د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی رئیس اشرف مکسی او نور چارواکي هم نیولې دي چې اوس پر دوی باندې په عدالت کې قضیې روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک POADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام POADIVA، او په یوټیوب POADIVA نیوز.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو،
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA. زه چیوا خزیم،
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو دا خبرونه کوي ور بیا لیدل غواړئ نو د ډیو د پاڼه او د فیسبوک په پاڼه لیدای شي. د پاڼه پته دا www.divaradio.com او د فیسبوک آی ډی دا فیسبوک وایس اف امریکا ڈیوا نو د دې خبرونه کې چې موږ تاسو ته کوم ویډیوئی راپورونه وړاندې کړی دی هغه هم تاسو د فیسبوک په پاڼه یې ور بیا کتای سي هم دا ډول تاسو موږ سره په ټویټر باندې ملګری پاتې کېدای سي او د مهمو خبرونو څخه ځان خبروي سي د دې خبرونه وروسته به تاسو اوري شپه په خیر خبرونه د همکار وکیل خان سره نن ورځ باندې تاسو اوري مسلمانز ان امریکا د دې خبرونه زخه ز کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام سره اجازه غواړم شاش پدرت غواړم.